Radio.
د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم، ته ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبې ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاټ په نوم لنډمهاله اسناد ولري. پاکستان د جولای 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاټ په پاکستان کې د طالبانو سفارت او کنسولګری پاکستانی چلوونکو ته ورکوي، او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هر شپږ میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاټ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر یې بدرګه کوو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د خبر له مخې په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر سلام خان ویلي دي چې دا حمله په ډیره اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټر یې حمله شوې په سیمه کې له غلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څیړلې. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي چې هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. ریټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسید. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو جټپوړي غړي ووژل شول. د سنګاپور هوایی شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره یې د ایران هوایی حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړل او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار څلورویشت اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایی شرکت هم پرون د ایران د هوایی حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی هوایی شرکتونو هم ویلي چې تلابیب ته یې خپلې الوتنې ځنډولې دي. د بنگلاديش په پلازمینه دکا کې لږ تر لږه 40 کسان له پولیسو سره په شخړو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر اعتراض کوونکو ربړي مرمۍ ویشتلې او اوښکې بهوونکی ګاز هم کارولی دی. پرون په دکا او نورو ښارونو کې زرګونه معترضانو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکو د هغو 1.5 کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه وکړه چې تېره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی پر اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهوونکی ګاز کارولی چې لومړی د معترضانو ډلو ورباندې حمله وکړه. لستنه افغان غرختونکي وتوانېدل له یوه ایراني غرختونکي سره یو ځای د بابا د غره لوړه څوکه شافولادي فتح کړي. د طالبانو د اولمپیک عمومي ریاست پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په د افغان غرختونکو کې وې د هرات او درې د بامیان اوسیدونکي وو. دغه افغان او یو ایرانی ملګری یې وتوانېدل چې د بابا غره شافولادي دنګې څوکې ته چې 5140 متره لوړه ده وخیجي. دا نه دي ویل شوي چې دا کسان کله وتوانېدل د دنګې څوکې ته وخیجي. او افغان ورزشکار شاه محمود نورزای نن د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د نارینهو د 100 متره ځغاستې په برخه کې سیالي کوي. بلې افغان ځغاستګر کیمیا یوسفی په دې مسابقو کې پرون په 14 لوبغاړو کې 13 مقام خپل کړ. هغې د برازیل د 2014 او د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې هم ګډون کړی و. ټاکل شوی چې افغانه سایکل چلوونکي یولدوز هاشمی او خورې فریبا هاشمی سبا پر سړک د بایسکل ځغلولو په برخه کې سیالي وکړي. له دې سره د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د شپږو افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د زمری اسد دیارلسمه ده چې د 2023 میلادي کال د اگست له درېمې سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. و باوری چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غاړي چې نیول شوي خبریالان خوشی کړي او پر رسنیو لګیدلې محدودیتونه لری کړي.
ډیر خبریالان دوی ته اړ شوي دي چې یا د خپل دندې پرېږدوي یا دوی ته اړ شوي دي چې هېواد پرېږدوي او نور هېوادو ته ولاړ شي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي له 2000 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي.
هغوی مهاجرت ته مخه کړل او مجبور سول چې خپل هیواد پرېږدي د خپلو لونو لپاره تر څو د هغوی راتلونکی روښانه واوسي، خپلې زده کړې وکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي له هټیوالو او ګرځنده پلورونکو څخه پاکۍ ته پاملرنه غواړي.
کومو سیمو کې چې قصابان کېږي، قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عامو لختیو ته ورخطا کوي چې دغه چاره په ښار کې ډېره زیاته بدبویي رامنځته کړې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولی دي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو له بنده د نیول شویو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي اوس مهال لږ تر لږه 4 تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله ویجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبریالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکوونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي.
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات شوي دي، سډیر خبریالان دي ته اړ شوي دي سیا د خپل دندې پرېږدوي یا دي ته اړ شوي دي سه هېواد پرېږدوي او نور هېوادو ته ولاړ سي. د طالبانو دغه کړنه خلاف د تمامي اصول ده او موږ د خبریالانو له بین المللي ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کې چې طالبان باندې فشار وارد کړي تر څو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشي شي او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه 4 خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤول سید رحیم سعیدی دی چې 13 میاشتې نیول سوی، او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې 13 اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو 4 خبریالانو د نیولو په اړه رسما څرګندونې نه دي کړي، او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو 3 کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، په لسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد وتلی دي. د سازمان وایي له دې ډلې 1 میلیون افغانانو اروپا ته پناه وړي او په سلو کې 15 نور ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. له دې افغان کډوالو څخه یو شمیر امنیتي ګواښونه، بیروزګاري او یو شمیر د خپلو لوڼو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي عوامل بولي. د موضوع تفصیل د ابد سپوږمۍ په راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. آی او ایم په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي چې د دغو کډوالو 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي. د کډوالو د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې کوم افغان کډوال چې له اسنادو پرته له پولو اوړي په ګاونډیو هیوادونو کې د بشري حقونو له سرغړونو او ګواښونو سره مخ کیږي. یاد سازمان زیاتوي چې له اسنادو پرته دغه افغانان تر ډیره له ظالمانه، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. د آی او ایم د راپور له مخې نږدې 80% افغانان ګاونډیو هیوادونو په توګه ایران ته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله تللي دي. آی او ایم زیاته کړې چې له ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی چې په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته راستانه شوي چې له ډلې یې 80% یې اسناد نه درلودل. یو شمیر افغانان امنیتي ګواښونه، بیکاري او د خپلو لورګانو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي لاملونه بولي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې فعالې سیما ستانکزۍ چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په جرمني کې کډواله ده، د امنیتي ننګونو سربیره د هغو نورو ستونزو په اړه چې دا یې کډوالۍ ته مجبوره کړې، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی مهاجرت ته مخه کړله او مجبور سول خپل هیواد پریک دی د خپل لونو لپاره تر څو د حقوقي راتلونکي روښانه او سی خپل زده کړو او کې خپل تحصیل وکي او لدې لارې نه دوی وکولای سي لوړ نمرې کسب کی او هغه خپل د خوخه پانتونونو ته لار پیدا کی.
خو یو بل افغان کډوال عبدالغفار خان چې دا مهال د افغانستان په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې دی وایي چې له افغانستانه د وتلو لامل امنیتي ګواښونه وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د جرمني کیس لري خو له 3 کلونو راهیسې یې په اړه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اکتوبر 20 و چې زه په بارډر راواوښتم پاکستان ته رالم، نو تقریبا دا دریم کال د سیزو کسلرم کال کې چې زه په دغه پاکستان کې یم او کومه کیس چې موږ له جرمنیانو سره درلود له هغوی له موږ سره ډېره ناځواني وکوله، موږ یې په نیمای لار کې پرېښودو. نیمای کسانو ته یې تاییدي راولېږله، نیمای رد کړلو، نیمای دغسې بې سرنوشته پرېښودو.
په همدې حال کې یو افغان خبریال امید پویا چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ایران ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه د شړلو له ګواښ سره مخ دی.
لحظه شاید امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن، اما جز
هر گړی د شړلو له ګواښ سره مخ یم. موږ هم د هغه کسانو لړل یو چې زیانمنون کی وو او ایران ته کډوال شو. زما په څیر زرګونه افغانان کډوال شول چې ډیری د بشري حقوقو فعالان او خبریالان وو. اوس موږ برخلیک نه دی معلوم او ډیر په بد وضعیت کې شپې سبا کوو.
عمیق بک آوارگی، بک دربدری، بک حالت اساسناک، دایی حالت فعلا قرار دارد.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له پاکستان او ایران نه غوښتي چې د وضعیت تر ښه کېدو افغانستان ته د کډوالو له شړل کېدو ډډه وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې د کډوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او پاکستان او ایران نه غواړي چې د کډوالو د ویستو لړۍ د بنده کړي چې یادو هیوادونو په وروستیو کې د هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري د اخراجولو لړۍ چټکه کړې ده.
په همدې حال کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د کورونو د پلټنو او د کډوالو د پراخه نیولو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي تازه پاکستانی پولیسو 1350 تنه بې اسناد افغان کډوال نیولي چې 240 تنه یې ترې افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته رسولي او نور یې خوشي کړي دي. سنا ککړ راپور راکوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې پاکستانی پولیسو د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو پراخ عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې تازه د ښځو او ماشومانو په ګډون 1350 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نیول شویو کسانو له ډلې 43 کسان افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته انتقال شوي او پاتې نور یې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت کسان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د نېشنل ډیموکراتیک ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان کډوالو د ځورولو په دې لړۍ اندېښنه ښودلې ده. د دغه ګوند له لوري په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې سهار وختي د ویزو د پلټلو په هدف د افغان کډوالو کورونو ته ورتګ ناسم عمل دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول شویو افغانانو شمېر 200 تنو ته رسېږي، خو دا شمېر د کډوالو د شورا له لوري نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د دغو پراخو نیونو د افغان کډوالو ترمنځ سخته ویره خپره کړې ده. د امریکا د پیټو کیس لرونکی یو افغان کډوال محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت هغو خلکو لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی چې درې میوادونو ته د تګ انتظار کوي. زه پخپله هم یو د هغو کسانو له جملې نه یم چې نږدې درې کاله کېږي پاکستان کې د امریکا ته د تګ لپاره انتظار وباسه. هم په دې ویره کې یم چې که د پولیس سره مخ شم یا د هغوی د عدلي تعقیب لاندې راشم، ویرېږم چې افغانستان د بېرته ډیپورټ نه کړي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې هم پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو لړۍ پیل کړې ده. د پېښور په ښار کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تازه د پېښور پولیسو نیولی او بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړی دی.
سودا پسې وته او مبیرون د بورډ بازار کې لږه سې د پولیسو ګاډي روانو او د لرې نه غږ را باندې وکړو چې تاسو نخکې کارډ یا ماجر کارډ چې شه لري به موږ ته مازه دغه سی کیس درمه پروټیکشن هیټر در سره دا بیا واچو له ماګاډي کې تقریبا 3 نیم ساعت په تاڼه کې اومه داته د ټلیفون نه اجازه تم نه راکول چې زه او چاته ټلیفون وکم. ډیره سخت ګرمۍ کې سار کړم نو بیا ما خپل خپلوانو نه تقریبا 15,000 روپۍ اخیستې وي او بیا زه را خوشی کړم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه 200 افغاني کورنۍ د پاکستان له بیلابیلو سیمو خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د باختر خبري اژانس د معلوماتو له مخې د تورخم له لارې 10، د سپین بولدک له لارې 8، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 1، او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 6 نېټه هم په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د پاکستانی پولیسو د تلاشي او د نیونې د عملیاتو په اړه ویلي و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمانین پرون د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتي تدابیرو امر وکړ. د درمانین په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په نیت د حملو خطر زیات شوی دی. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د دغه هیواد د کورونای چارو وزیر ژرالد دارمانین په یو پیغام کې خپلو چارواکو ته د اضافي امنیتي تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبری اژانس هم کتلی ویلي، د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقع دی. په ځانګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرال دارمانین زیاته کړې چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د ده په وینا یهودي هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي. په ځانګړي ډول دي دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. دغه وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکنه وي له ایرانه ووځي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورې ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړي، خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوي دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر او د ځمکو خاوندان د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د ټولولو پر څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنیو سیلابونو له کبله ډیر زیانونه وروختي او نشي کولای د طالبانو حکومت ته اوشر ورکړي.
مردم مشکلات خکه دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی ها.
په هرات ولایت کې مو د یو کروندګر غږ اوریده، هغه چې د موضوعي حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې زلزلې له امله ورته د اوښتو زیانونو سره سره بیا هم اړ دی چې د خپلو کروندو اوشر طالبانو ته ورکړي. دی ادعا کوي چې که د اوشر له ورکړې انکار وکړي دوی ته به اجازه ورنه کړل شي چې خپل محصولات ښار او ولسوالیو ته ولېږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
د نسکو اوشر له موږ نه ټول کړو، دوی په شل کې یو سلنه غواړي. اوس چې د غنمو د حاصلاتو وخت دی، په دې کې هم په شلو کې یو سلنه باید دوی ته ورکړو. دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې درسره نه وي هان نشي کولی خپل حاصلات په ښار او ولسوالۍ کې وپلوري.
حکومت اوشر چې په نورو ولایتونو کې د طالبانو حکومت له بزګرانو غواړي، په هرات ولایت کې یو څه بیل دی. د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل
دلال می کخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلی، اقتصاد می خراب دی، باغوانیم، له دوکانونو یو نیم لک افغانۍ پور وړم، له لاسو برخو څخه یو برخه اوشر ټولوي. کسل من غنم وی لاس من ترې طالبان اخلي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سږ کال یې لس منه غنم اوشر طالبانو ته ورکړی دی.
ملکای قریه جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګیری اوشر راټولوي، اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي. مونږ خپل سږ کال د هغه غنمو څخه چې راټول کړي مو وو لس منه ورکړل.
غزیات کړه چې سږ کال د سختو بارانونو لامل کروندې ډېرې زیانمنې شوې دي. خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکه په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو لامل زموږ ټول حاصلات له منځه تللي او بنشته کښت له منځه تللی. د تیر کال کښت اوشر یې واخیست، سږ کال څه اخلي؟ په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له ویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو په اسلام کې عشر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي؟ یو دینی عالم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل،
عشر په اسلام کې یو صدقه ده. دا عشر مستحق څوک ده؟ مستحق فقیر مسکین ده. دا حکومت چې درې کاله شوي څه شي راغلي، دا عشر زکات جمعي، خو څه شی د فقیر او مسکین په نامه کې تر اوسه پورې دې څه ورکلي نه ده د عشر په نامه.
دغه دینی عالم د طالبانو د حکومت لخوا د عشر د راټولولو د شرایطو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي او وایي سره له دې چې لسمه برخه یا عشر شرعي اړخ لري او هغه ځمکې چې د طبیعي اوبو له سرچینو څخه خړوبیږي، له دغو ځمکو څخه د هرو لسو منو حاصلاتو څخه یوه برخه د عشر په توګه باید ورکړل شي. مګر هغه ځمکې چې د غیر طبیعي سرچینو څخه خړوبیږي یا اوبه کیږي، د هرو شلو منو څخه یو من عشر اخیستل کیږي. هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د عشر په ورکړې نه توانیږي، خو د طالبانو حکومت دې ټکي ته په نه کتو په دوی باندې عشر جبري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سختو ورښتونو، سیلابونو، طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړي دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې له منځه وړې.
facebook.com/azadiradio
قطر منوریدونکو زموږ خاګله ازادي رادیو اوري او دا هم د دې خبرونې ورستای راپور. د ننګرهار مرکز جلال آباد کې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ښار هټیوال او پلاسی کراچۍ او د سبزیجاتو، تازه میوو او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پام نه کوي. دوی وایي چې د دوی د اقدام په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر ځمکه تازه سبزی، میوه او نور توکي او چا هم په کراچۍ وبار کړی دي. د یاد خر اوسیدونکو به خلک او پلورونکو د خوړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غورځوي چې د خار ځمکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته وویل،
ننګرهار ولایت کې زمون چې کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت د دې خیال نه ساتي، بيخي کیسه کې نه دي، ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یې غرو باسي په یالو کې چې او ویلي د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کیږي. کسابان چې کم ځکه خوخه خرسي اماغه تکسابي کوي او غټ مشکل دي خلک مشکلات سره ور سره مخ کیږي، ځکه چې دوی اماغه تل چې کسابي او کم ځکه مال علي عمل ته بل تقوخه خرسي نه بوینم جوړي او وینم رواني غټ مشکل دي.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای که څه هم چې خاروالی زای زای د کثافاتو لپاره زایونه جوړ کړي، خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیاتوي، لیبي خوا ګرمي او لبل پلوه په خار کې بدبوئی دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
لیبي خوا د ګرمۍ موسم دی، سخته ګرمي ده. کوم موسمو کې چې قصابان کیږي، قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختیو ته ورخطا کوي، چې دغه چاره لیبي خوا د لختیو ته باندې دوه سبب ګرځي. لبل خوا په خار کې ډیره زیاته بدبوئی رامنځته کړې ده، چې دغه بدبوئی او د حفظ الصحه ته نه پاملرنه د غنو روغتي ستونزو لامل ګرځي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ دی، هیله ور باندې نه کو چې روغتي ساتنه ته ډیره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان او روغتي پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین به وایي د ښار هټیوالو، د کورونو څښتنانو، د ګذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته یې د ښار پاک ساتلو په اړه دا مپوهونی بلابل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه خاروالی ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته ویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره نشن د ګوزر وکیلانو سره د سره بار بار خبري کړې دي د دوی مغوختې چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو تر څو کثافات چې دوی د دوکانونو خرابه شي یا د پلاستیکونو نشن نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندښ سبب کیږي د دې خړډو کې تر څو په علاقه وانه شي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
د جلال آباد خار یو شمیر خاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.